السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوی چې پرون پکې خبرې شوی په ژوندۍ بڼه نه تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دوه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنی تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوو سپارښتنو پر رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو غړو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه پکې کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2 لک او 1.5 افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې اخراج شوي دي. د راپورونو له مخې په وروسته یونیو کې له ایران د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی ځکه چې ایران ټولو بیا اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی دی. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د ادارې ویان عزیز آغا فرانس پرس آژانس ته ویلي د جون له لومړۍ تر 28مې پورې 2,33,901 تنه له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15% ته لوړ شوی دی. د تلنګنا ایالت د سنګریدي سیمې د پولیسو مشر پرس تراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 1 کسانو مړی له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې له لومړۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګنا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 خو ولې وو. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پرس خبري اژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوز په تیر جون میاشت کې د درېمې پرلپسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ بللې دی. دا څېړنه د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ یا آی اس ډبلیو په نوم د امریکا لوی تحقیقاتي ادارې ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده. د فرانس پرس په څېړنه کې راغلي دي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 500 کیلومتر مربع خاور نیولې. په داسې حال کې چې په می میاشت کې 1500 مربع کیلومتر، په اپریل میاشت کې 309 مربع کیلومتر او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاور لاندې کړی و. او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدید ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړی دی. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوه هېدی پروسې نوې غونډې نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرتل دی چې د بشر د حقوقو په اکلې خپل ژمنې تر سره کړې وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استاذ وڅو کلمخ کې قطر کې ویلي وو چې خځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغداد نه نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او له لومړی ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي. خو اوس دا تقریبا 4 کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسئلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غیستونځ ته رسیدګي وشي. د دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریځ د هغه یو څخه چې په خوا یې قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منع کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ راسره میلمانه دی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاطف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. پښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله
سلامونه جناب سباستاس ته ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تر شپږم صنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې یو غږیږو په دینی اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تر شپږم صنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کله لبین نه تللې، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، دوی هغه دیدګاه مطرح د دوی د دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا تر بل اخره د مونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي د دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړک دي او دوی ودونو ته یعنی غاړک دي، او بل خبره ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېرو سره د ما تماسونه دي، د هغوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تم توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو د ناباوري فضا منځته راغلې ده او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې رپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغو کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پخوا ہم دا مدارس دوی فعالیت درلود، خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې چې هغوی وایي چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکوو د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هېڅ اصلا ثبت و راجستر نه دي په وزارتخانه کې، او انجونې هم مثلا سید او دوی ته هغه دینی مسائل تدریس کیږي، اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري، اما هغوی فعالیت لري. قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم، او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې د نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کېږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هېڅ اصلا تصور مې نشوای کولای. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن زمشان هم نشي تلاوت کولای، او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نه ځي چې تاسو دغوی نه تم توقع لري. مثلا الته هغه میرمنې ځي چې هغوی یا هیڅ سواد نه لري، یا هم هغوی ابتدایی سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دینی ابتدایی دینی زده کړي ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وو یا یولسم کې وو یا لسم صنفو کې وو هغوی مدارس ته دي. استثناء ان بعض مدارس دي چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي، اما هر یوی خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي، اما دا چې مثلا هغه ته تاسو رشد ورکوئ دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو ننوځئ، دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ، دا کلن یو بیل بحث ده. مثلا په پخوانی جرایمو کې یا په پخوانی قوانینو کې د سایبری جرایم مواسنیت موضوع نه مطرح کیدله، اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي، نو دې ته مشخص چارچوب باید وي. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندې، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري، اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي، هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي. اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړئ، تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعض مدارس مالی دلی دي او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپل استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي، هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه غوي د سه نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده، نو دا خپل خپل کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سلام، تاسو ته بیرته راوګرځو. مخکې دې چې ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې ورستیو کې له بي بي سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یو پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي.
خصوصا هغه ورګانو نسبت په دې وخت کې مسؤلیت لري، هغوی په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي، خو دا زه پیشبیني نه سم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی ارخ پرکړی ده، دا دینی ارخ ته حلاره غواړي چې معقول حلاره پیدا شي، سم د موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملی وي، هم د ستونزې ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب وو کله چې خبریال تر پوښتل چې د انجونو د تحصیل موضوع ته به کله حلاره پیدا کیږي، دا پوښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنګ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورکړه.
هغه مسئول ارګانو نه په دې برخه کې جواب ورکړي، په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شرعي حل لاره پیدا شي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوالو ته چې هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره به حل لاره به خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو. ملما
سوار صاحب تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو ته خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په هکله، هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په هکله به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پوهنتونه پورې تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي، ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر وو، هغه د دوی استازي وو، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالې. ډاکټر صاحب
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامی نړۍ کې په دې وو 50 اسلامی ملکونو کې منهای سکول ټول جمهور علما او په دې باندې فیصله کړی چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو او پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچیرې دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ نه اوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا له منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کوي چې تاسو د ښوونځی دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوي صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شموله وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته وي. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګوري، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي نه به یو ښځینه ډاکټر د سی اوس هم ګوري چې ګاونډیانو ته مونږو زموږ غوښتنه دا دی. او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په دغه نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کوم.
مننه ډاکټر صاحب. خو پښتنه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دوی پالیسي بدله سوه. دغه پښتنه اوس دا چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوي صاحب شهاب الدین دلاور د خپل طالبانو نورو مشرانو پوره صلاحیت نه ورسره، خصوصا د مولوي صاحب هبت الله اخندزاده دی بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړی. چون هغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی منې د تعلیم د جنکو د جنونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پرې په معدون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخت ته چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی. هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او نمیتی لحاظ دوی ته نږدې دی، د قندهار قدرت دوی سره دی، د دو لسو دیار لسو کسان نزیاد ندی چه همه شورا پو شمول دی ملا هبت الله نغواری چه دی افغانستان پهندونونا یا شوانزای دی انجونو لپار اخلاصی چه دا مون بار بار وایو چه نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس دانیزی. دوی رو رو لسحنی نه مخکل دیر داست طالبان دی چه هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تاسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی وایي هماغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په ده کې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پورې د خپل ملت غږ وانه وري او ښوونځی خلاص نه کړي، طالبان به هم په رسمیت ونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه، ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکړو، تخنیکی همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې شي. ګرانه، ځان معرفي کا، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني.
قربان تم سروات کا سلام نتا تا طول ام کاران تمام الا دیوټ شروع جوړ و.
وعلیکم السلام، کزان راو پیژنې
سنه شنه اوردن کې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهربان یاست.
قربان تم سروات صاحب، لکه مې ما اشاره وته وکړه، نظم د حکومت څخه څنګه ده چې د خوند پر مخ باندې په انتنو د شوندوی دروازې خلاص کی د جریات په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سروات صاحب دوی دم داسمه نه لیکي چې خوند مثال دی وای چې جرد سبا او بل سبا کې نه کیږي. خدای مهربان دی، خدای ته تم وینو ګوند خدای انا پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې دا په انتن نو شو اخلاص سروسته محترمه.
اتل صاحب، ستاسو په کلی کې شوونځي مکتبو نشته؟
بالکل د نارینه و دسته خو د شینه و د نن لور سلطان محمد سروسته محترم.
دینجونو نسته؟ به خیر تشپګم ټولګي هم نسته؟
در شپږم ټولګي پر استا خو غدا سيدي په شریعت کې ستا مثال د خبري په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا ته د سیمه ستا سروات هم محترمه قدر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستا چې مثال نارینه و شون زم نسته. هغه د شوزنه و د خطه کې افال په شاره او په دغو کې په شارو کې ستا در شپږم سیمه په پوري او بل مدارس ته دني مدارس ته سروات هم محترمه وس دني مدارس ته اکثر خو مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سروات هم محترمه.
اتل صاحب، ستاسو خپل بچان ستا څو زمان دي دي څو لونه دي دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زیدي تلو دانی ملوران دي سلطان محمد سروات صاحب محترمه ده.
ماشاء الله،
رضی الله دې استالیان کې ټول مجمنان سره.
زوی دې څو کلن دی؟
زوی مو ايش پښ کلن دي سروات صاحب محترمه، کوښنه دي.
ها، تر اوسه مکتب ته نه زی؟
یا د اوسه مکتب ته نه او در اوسه پورې خدای ش خاص مکتب د غندل کنه څه کوشش ډیر کوم سروات صاحب کنه واسه طاقت کارو کې ته خدای قسم در تخمه ک خپل د کور چرګلا بي سواده پرېږم ده که په بي سواده سړي باندې هیڅ نه جوړه بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې پر لارې رواني مثال بلې وته لاس نیولې بي سواده سړي آی نه دغه سړي سروات صاحب محترمه بي سواده چې دغه مرز دي خدا پاک دې وږي چې مل په ټوټه افغانستان کې دغه بي سواده کاچا کم سي کندور مملکت ته موږ وګورو پر ملک مثال د خبرې نه دا شي شد ولا کوي نه شاغه دي سواد نه کړی نه دا شي نر ولا کوي دا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدا پاک مهربانه دي الله ته تم وینو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانت نه او شنت خلاص دي.
توکل په خدای. په اولادونو کې د زوی مشر دی، کنجون خويندې تر مشر نه دي. زوی خو له ویل شپ کلن دی. اتل صاحب، اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دي څو کلن دي؟ لو زوی نه دي، مشران دي که کشرانه؟
و مشری لور چې مده اته کلن سروات صاحب محترمه هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي. هغه مشری لور چې مده اته کلن ده.
خاته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
سو دروازه پورې خو په لیک لوست نه پوي. سروا صاحب محترم خو دني سبقام ورته ځکړي دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیر د شهر ته خلیر د سروا صاحب محترم دلته موږ د شونځیم نه لري چې مثال لیک لوست څوک ورته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکیم د ټول د سواد خپل ارمان جن سروات صاحب محترمه دروسه پوری خپلوی کلوس نه دی ودا کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د سیم منډیکیټ اولاد هم چلته کلوس ودا خپل بچانه زده کړم.
ډیر ډیر مننه، الله دې توفیق درکړي. ډیر ډیر مننه اتل صاحب. رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي. استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف که تاسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه تستانس.
جوان په اړه کومه نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړه او هم وخت چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق خپلې زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به شي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمې وخوړه سي. وسلام با احترام. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید چې دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي، دا یو دیني موضوع ده، یو دیني اړخ لري. وایي چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سرکشینی او محققین علما به چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي. والسلام با احترام.
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اوریده د انجنونو د تحصیل په اړه کې. استاد سیلاب، تاسو د دوه خلکو غوونه اوریدل څه احساس کوئ چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوی دی ولسو د حکومت ترمنځ، ولې دغه موضوع د څنګه څه ښایي توجه نه کیږي؟ استاد سیلاب
متاسفانه جناب سرور صاحب، لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله، په افغانستان کې هر نظام چې راغلی، هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې، نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه کوي متاسفانه او بدبختانه. او دا خو موږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا هغه قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه، د هغوی د امنیت له لحاظه، هغوی د هر لحاظه چې تاسو ارزیا بي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ تسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث. تر هغه وخت پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخت پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتې دون کې دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور په تماس نیول یو فکر کوم چې منوم اشتباه کړی نه وي. اتل صاحب د دوی خپل ویل چې زه یو بي سواد یم، کنه د ما خپل زه خپل سواد نه لرم. او دوی په ډېر لري پرتې سیمه کې هم ژوند کوي، نو دا چې بي سواد ده مېرمنې هم بي سواد ده. اما باوجود دغه مشکلات چې دوی دواړه بي سواد دي، دوی دې ته خوشبينه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حتی اقل زمينه ابتدائي تعلیم د دې اولادونو ته برابر شي. دا خو څه پرغو د ولست په زړه باندې کارونه شي، د ولست منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصول کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زمونږ او تاسو په